دوست باشید.
درنو دوستانو ستلیم شید از در ریو پا یوی بلی خبرونه که مار کلیک و وقت پا افغانستان که دا سهر لس بنجی شوی. دا کابل دا پانتون دروازی تا تیر ما چاودنی لکتر لگشپک کسان وجلی او و بیش نوری تپیان کری. دا مدادی خبرونه دا سر موضوع دا هم دارنگا دا خبرونه زیاد برخد از در رانیوی مجلی دا زنگلی شوی. خو پا سر که پا مکلی خبرونه تا. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پانتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه وویشت ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سرکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه وویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د دې وزارت وحید مایار څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیخی پالا جزیات لا هم نویدی او خواهی ورستا زیاد شی. تر اوس هم امنیتی چارواکو دا پیخی دا ترنگوالی او دا وخت و تلفات و پالا خپل قوله سندی ویلی. دا چاودنه دا کابل پانتون جنوبی دروازی که شوی دا و تاکل شوی و چنن دا کابل پانتون که دا قضایی ستاش او تیبی شورا از موین واخستل شی. تر دی دا ما دا چاودنه مسئولیت چا پرغاله نده خسته. تر دی مخ که پرون پا کندهار که چارواکو ویل چه دی ولایت پر امنیه کماندانه دا طالبانو پرونه حمله دا نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوی و زیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خاغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو. انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیه او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوي چې د میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 24 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل شي.
د طالبانو لخوا د سویډنۍ کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګ ولایت زرګونه اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي دي. تاسولا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلدانی او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل یې د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې کلدانی د 500 لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شو خودل کیږي چې له یو ځول نه شوي بندي څخه واک پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف له مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. دا غي مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګن شو دی، وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابس ته ولېږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پیپان ازادي راډیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. هم د اوس را سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خدساری افغان صاحب د پانتون د دروازې مخې ته د نننې چاودنې د څرنګوالي او تلفات په اړه راته وایي.
ان سب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته چیرمه یو چاودنه سوي ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګه د وخت تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د امرفتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بیلابیل روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه همدارنګه وویشت ټپیان وړل شوي دي. د امرفتیا وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. هم سب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. هم سم دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې تر سره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوې چاودنه ده. بل
افغان سب کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دي، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتي.
تر اوسه پورې هم سب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنی قمانداني ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیقه شي چې واقعا پیښه د دې محصلینو باندې سوې ده او که په بل چا باندې سوې ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید شوي نه دي تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال یې راکوه. د عامه روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه او ویشت ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیتي پرکومندانۍ د طالبانو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکي وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیه غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ریجبا د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن زاید خو په افغانستان کې ورته لکار شوی. خغلی غنی پرون د فارسی ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسی د ریجبې فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورت کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پالل ځای او ځانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
د وویل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د وویل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده. په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی، خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی 15% پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس پرې ریپورت لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کمواله راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبری غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
دوی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې د خپل د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ریه سکر امنیت او مسؤلیت خبرنگاران حفظ کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره شوی راپور کې راغلي چې روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په اوبله برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو له خاطر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندخنی لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته ویل
اون چې کانوس هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارا
هغه څه چې لاتروس هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندخنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خودي ټول اندخنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایوي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کې وای
حکومت په دې باور دی چې مور مکلفیت لري ټول خبرنګارانو ته او هر څوک چې په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مساعده کو تر هغه وکولای شي.